راکن د مسعود امید سندرواز د رادیو نوم ورید سات ګورم 2 بجې دی. السلام علیکم فریده هوټ سیفی مو تاسو ټولو ته د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې خره غلاستو. په دې پروګرام کې اوري چې په سرپل ولایت کې لسګونه د خوانزین جونې مسموم شوې دي. د نورستان د کمدیش خلک وایي حکومتي ځواکونو او مخالفو وسلوالو لارې بندي کړې دي. خبرونه هم لرو. په خبرونو کې د مصر د نوی ټاکل شوی ولسمشر محمد مرسي خبرې په اړه معلومات اوري چې نن یې په مرکه کې ویلي دي چې له ایران سره د اړیکو پراختیا غواړي. په دې اړه باندې البته د مصر د ولسمشر او د ټاکل کېدو او همداشان په مصر کې د سیاسي بدلون په اړه په روانه خبرونه کې نور معلومات هم لرو. خو لمړی به راشو خبرونو ته. د افغانستان پیښې تر ټولو لمړی اسد الله لودین د افغانستان مهم خبرونه راټول کړي دي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي هیواد به د توکیو کانفرنس د بریالیتوب لپاره ډیرې هڅې وکړي. د نورستان په وانت ولسوالۍ کې ائتلافي ځواکونه بمباري کړي او 15 وسلوال طالبان وژلې دي. او د هلمند روغتیایي چارواکي وایي دوی ته شپږ او یا پولیس په مسموم حالت کې ورول شوي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنی چارو وزارت مرستیال توماس نایډ ولسمشر حامد کرزی ته ډاډ ورکړ چې هیواد به د توکیو کانفرنس د بریالیتوب لپاره هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې توماس نایډ له ولسمشر کرزی سره تیر ورځ په ارګ کې د توکیو کانفرنس په چمتووالي خبرې وکړې. ټاکل شوې د توکیو کانفرنس دوه اونۍ وروسته په جاپان کې جوړ شي چې هدف یې د افغانستان د اقتصادي او پراختیایي ودې لپاره د نړیوال ټولنې د مرستو راجلبول دي. افغان حکومت له دې وړاندې ویلي و چې د توکیو کانفرنس د ګډونوالو څخه به د هیواد د اقتصادي ودې لپاره د کال د 15 میلیارد ډالر غوښتنه وکړي. د نورستان امنیتي چارواکي وایي نن سهار ائتلافي ځواکونو د دغه ولایت د وانت ولسوالۍ په وایګل دره کې بمباري کړې چې 15 وسلوال طالبان وژلي او یو بل ټپي کړی دی. د نورستان د امنیت قومندان غلام مولا نورستاني ازادي راډیو ته ویل چې وجل شوی کسان د طالبانو لوړ پوړي کسان دي. د طالبانو وایي زبیح الله مجاهد بیا وایي چې په وایګل دره کې دوی دوه ملګري وجل شوی چې لوړ پوړي نه بلکې عادي کسان دي. په هرات کې نن سهار د هوان دی وسرګلولې په 14 کې یو ایتالیاوي سرتیری وجل شو او دوه نور ټپیان شول. د هرات ولایت د ادرسکن روزنیز مرکز قومندان فضل احمد خلیلی ازادي راډیو ته ویل چې دغه پیکه په همدې روزنیز مرکز کې هغه محل رامنځته شو چې ایتالوي سرتیری د چاودیدونکو موادو او مهماتو پر انتقال بوخت وو. د ایساف چارواکو هم د هیواد په لویدیځ کې د دریو ایتالوي سرتیرو مرګ ژوبله تایید کړې ده. د هلمند روغتیایي چارواکي وایي چې دوی ته شپږ او یا پولیس په مسموم حالت کې ورول شوي دي. د هلمند د عامې روغتیا مرستیال ډاکټر نثار احمد بارک ازادي راډیو ته ویل چې دغه شمیر پولیسو ته په خوراکي موادو کې مسمومونکي توکي ورکړل شوي دي. د هلمند امنیت قمندانۍ بیان فرید احمد فرهنګ هم د پولیسو مسمومیدل تاییدوي خو وایي چې شمیر څلوېښت تنه دی. ښاغلی فرهنګ وایي دغه پیښه تېره ورځ د پولیسو په یوه اکاډمي کې رامنځته شوې او علت یې هم دا دی چې پولیسو په یو وخت چای او پیپسي خوړلې دي. دا کورنۍ خبرونه سیمه ییز او نړیوال خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
پاکستانی چارواکي وایي پرون تر سل زیات وسلوال د افغانستان له پولې وروښتي دي او د پاوس پر یو پوسته یې وسلواله حمله کړې ده. په دې حمله کې شپږ پاکستانی عسکر وژل شوي دي. د پاکستان د پاوس چارواکو ویلي چې لږ تر لږه یو لسنه حمله کوونکي هم په متقابلو ډزو کې وژل شوي دي. په ملکان کې د پاکستانی طالبانو تحریک طالبان پاکستاني وایاند سراج الحق د دغې حملې مسؤلیت اخیستی. د هند پولیسو نن وویل چې د ابو حمزه په نوم هغه مشکوک سړی نیولی چې غالبا د ممبای د تروریستي حملې د هماهنګۍ مسؤل و. څلور کاله مخکې په دغه تروریستي حمله کې تر 168 زیات کسان ووژل شول او تر 300 زیات زخمیان شول. د هند خبری اژانس د پریس ټرست آف انډیا او د بی بی سي سرچینو د ابو حمزه نیول کېدل تایید کړي دي. ابو حمزه په هند کې زیږیدلی او په سید زبیح الدین مشهور و چارواکو ویلی چې پر ابو حمزه داسې شک دی چې د پاکستان د افراطي وسلوالې ډلې لشکر طیبه غړی دی او لشکر طیبه هغه ډله ده چې د هند په ممبۍ ښار کې د حملې مسؤوله ګڼل کیږي. داسې ویل کیږي چې ابو حمزه له هغو لسو وسلوالو ته چې په ممبۍ کې پر هوټلونو د یهودانو پر یوه مرکز او د ریل په سټیشن کې حملې وکړې پر ټلیفون لارښوونه کوله. د مصر نوی ټاکل شوی ولسمشر محمد مرسي نن په یوه مرکه کې ویلي چې له ایران سره د اړیکو پراختیا غواړي. د دې مرکې د متن له مخې ویل کیږي چې نوی جمهور رئیس محمد مرسي په سیمه کې د ستراتیژیک توازن د رامنځته کولو په خاطر د قاهرې او تهران د اړیکو د پراختیا غوښتونکی دی. اکثریت شیعه ایران او د اکثریت سنیانو مصر په منځني ختیځ کې دوه ستر هیوادونه دي. د دواړو ترمنځ روابط په 1980 کال کې له اسرائیل سره د مصر د سولې د موافقې څخه وروسته خراب شول. د ایران رژیم د محمد مرسي د لیکېدو هرکلی کړی او دای په منځني ختیځ کې د پرمختګ د نوې پروسې پیل بللی. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران به نن په لوکزامبورګ کې سره ګوري. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک پرون وویل چې د دوی د خبرو اصلي موضوع په سوریه کې روان بحران دی. ویلیام هیک نن د غونډې تر پیل مخکې خبریالانو ته وویل چې دوی به د مصر پر حالاتو د عربي نړۍ د ولسي پاڅونونو په وړاندې د اروپایي اتحادیې پر عکس العمل او پر ایران د بندیزونو پر امکان هم خبرې وکړي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر د مصر خلکو ته د نوي جمهور رئیس د ټاکلو مبارکي وویله.
I congratulate the people of Egypt on the democratic process.
دا وایزه د مصر خلکو ته په سولیز ډول د دیموکراتیکي پروسې د ترسره کولو مبارکي وایم او نوې ولسمشر ته شه چاره غواړو. دا هر اړخیزه شفافه او دیموکراتیکه پروسه په اروپا او انګلستان کې د مصر د ملګرو له نظر ډیره مهمه و. دا ډیره مهمه ده چې جمهور رئیس دغه هر اړخیزه پروسې او په ځانګړي ډول د شتو د حقوقو او د مذهبي اقلیتونو د ازادیو لپاره د کار کولوته متحد وي. په عین حال کې ټاکل شوی چې سبا د ناټو تړون د سفیرانو غونډه وسی. د ترکیه د حکومت کابینه د خپلې وی جټ الوتکې د وشتل کېدو په مسله د خبرو لپاره نن غونډه کوي. ترکیه وایي د دوی جټ الوتکې له خبرداري پرته او د نړیوالو اوبو پر سر وشتل شوی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن ویل دي چې د سوریې له خوا د ترکیه د الوتکې وشتل کېدل د منلو وړ نه دي. کلینتن ویلي چې واشنگټن به د سوریې په ځواب کې له انقرې سره نږدې همکاري وکړي. د آذربایجان لپاره د ایران سفیر په کار پیل وکړ. دا خبره نن په باکو کې د ایران د سفارت چارواکو کړې ده. په یوه میاشت مخکې د آذربایجان چارواکو پر ایران تور ولګاوه چې په باکو کې د اروپا د غوره سندرو د سیالۍ یا یوروویژن پر مهال یې د آذربایجان په ضد پروپاګند کاوه. تر دې وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت خپل سفیر د مشورې لپاره تهران ته ستون کړ. او د ایټالیا د فوټبال ټیم پرون د انګلستان لوبډلې ته په څلورو ګولونو ماتې ورکړه او د روم ښار په مرکز کې په دې ارتباط د لمانځنی ځانګړي مراسم ترسره شول. د روم په مرکزي میدان کې د ایټالیا د ټیم یو مینوال مارک سیرو خبریالانو ته وویل: دا وای موږ دا توقع نه درلود او ګمان مو کول چې تر دې په ډېر اسانۍ به دا لوبه ګټو ځکه زموږ ټیم ډېر پیاوړی دی. د جرمني د فوټبال ټیم درې وارې د اروپا د فوټبال ټیم قهرمان پیژندل سوی او ټاکل سوی چې ایتالیا به اوس له جرمني سره لوبه کوي. د سیمی فاینل په بله لوبه کې به هسپانیا د پرتګال په وړاندې درېږي.
دا ازادي رادیو د چه هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر او بجو خبرونه لري. پروانه خبرونه کې اوري چې په سرپل ولایت کې لسکونه د خونځین جونې مسمومي شوې دي. د نورستان د کامدیش خلک وایي حکومتي ځواکونو او مخالفو وسلوالو یې لارې بندې کړې دي. د ځوان فکر په پروګرام کې اوري چې د اداري فساد د مخنیوي په برخه کې ځوانان څه کولای شي. د ځوانانو ګیلې او وړاندیزونه خبرو.
ډېر کم اندازه باندې چې ده هغه د قومیت پر اساس باندې په دولت کې جذبېږي، ولی ډېر ځوانان موږ تاسو وینو چې هغه بیکاره ګرځي، حتی لیسانس حتی ماسټري لري.
په مصر کې د تازه سیاسي بدلون په اړه هم معلومات خبرو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واوریدل، راپورونه وایي چې د سرپل په رحمت آباد ښوونځي کې نن سهار له 100 زیات زده کوونکي مسموم شول. د سرپل د مرکزي روغتون ډاکټرانو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د زده کوونکي دوی ته لیږل شوي او دا مهال تر درملنې لاندې دي. په مسموم شوو کسانو کې خزینه او نارینه زده کوونکي او همداشان د ښوونځي مدیره هم شامل ده. د دې وړاندې د دغه ولایت په سرخک ښوونځي کې له 100 زیات زده کوونکي مسموم شوي وو او تر دې پیښې په خوا په تخار ولایت کې هم ورته پیښې لیدل شوي و چې په تورې 14 کسان بیا نیول شوي وو. دا اوس حمید مهمند زموږ همکار سره دی او دغه د سرپل د ښوونځي د مسموم زده کوونکو په اړه باندې تازه معلومات راغونډ کړي دي. حمید، وایه چې څه نوې خبرې دي دغه زده کوونکو په اړه باندې؟
مننه فریده جان، لکه څنګه چې تاسو په خپل تبصره کې اشاره وکړه، بلې موږ له تیرو درې ورځو راهیسې په پرل پسې ډول خبرونه ترلاسه کوو چې په سرپل ولایت کې د یو شمېر ښوونځي زده کوونکي دوی مسمومیږي او روغتونونو ته انتقالیږي. په سیمه کې لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، زموږ خبریال وویل چې نن د سرپل ښار د رحمت آباد د سیمې د نجونو د لیسې له 100 نه زیات زده کوونکي مسموم شوي دي چې ټول روغتون ته لیږدول شوي دي. په سیمه کې امنیتي چارواکي وایي چې له دې پیښې سره په تړاو کې څوک نه دي نیول شوی، خو د دوی تحقیقات روان دي او تر اوسه پورې دا هم نه ده څرګنده چې په دې پیښه کې له 100 ډول مسمومونکو موادو څخه کار اخیستل شوی ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې امنیتي ځواکونه لا هم خبریالانو ته اجازه نه ورکوي چې په روغتون کې مسموم شوی نجونې وګوري. خو د ده په وینا د سرپل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر محمد امین وایي چې د نجونو روغتیايي حالت ښه دی او دوی تر درملنې لاندې دي. تقریبا یو شمېر دوی رخصت کړي دي او ځینې چې حالت یې لږ څه کړکېچن و هغه لا هم تر درملنې لاندې دي او لومړني روغتیايي خدمات ورته رسول کېږي. لکه څنګه چې مخکې ما وویل، دا پرله پسې درېمه ورځ ده چې په سرپل ولایت کې د بیلابیلو ښوونځیو نجونې مسمومیږي. تر دې مخکې د امام یحیی د نجونو د لیسې له 100 نه زیات او تر هغې مخکې د سرخک د نجونو د لیسې 110 زده کوونکي مسموم شوي وو. همدا شېبه له ما سره د پوهنې وزارت ویان امان الله ایمان د ټلیفون په لیکه ده. له دوی به واورو چې په دې ډول په دې اړه څه ویل غواړي. ښاغلی ایمان، که تاسو زما غږ اورئ، که تاسو دا ووایاست چې په سرپل ولایت کې له تېرو درې ورځو راهیسې په پرله پسې توګه راپورونه ورکول کېږي چې د بیلابیلو ښوونځیو نجونې مسموم شوي دي، که تاسو دا ووایئ چې د پوهنې وزارت د دغو پیښو د مخنیوي لپاره کوم ځانګړي اقدامات په پام کې نیولي دي؟
تشکر سلام مومن سیب تاسو ته خور ته ازادي راډیو اورېدونکو ته. دا واقعیت په تاسف سره درېیم ځل دی چې زمونږ شاګردان مسموم کېږي. تر دې وړاندې په تخار کې په شپږ واره باندې په پرلپسې توګه باندې زمونږ شاګردان مسموم شول. ګورئ، دغه ټول جنایتونه دي او دا هغه پس جنایتونه دي چې تر دې اخواته مونږ فکر نه شو کولی. یعنی مونږ دا توقع نه وه د یو دښمن نه چې د دغه معصوم قشر نه به هم دوی انتقام جوی کوي. متاسفانه دا کار یې هم وکړو. مونږ په دغسې حالاتو کې ولس ته بیا هم مراجعه کړې ده او بیا یې هم کومونکو نایرونه لرو او په ځی باندې د دې حفاظت نشکېدای. زه مطمئن یم چې د امنیتي ځواکونو نه خمه خمه دغه ولس نیولې شي، ځکه دوی په غسیمه کې شاید هغه نفر زر تشخیص کړل شي دغه جانیان، او دوی په حتی په مستمره توګه باندې د خپل مکتب نه حفاظت هم کولای شي. نو اساسي لاره هم دغه ده او دغه جنایت چې سخت کار په ډیر فوق العاده توګه باندې شروع شوی دی، دا په نوې بیړه باندې د مقتدی اندېښنې ور دی، د تاسف ځای دی. اما د خدای فضل دی چې موږ تر اوسه پورې تلفات نه لرو. وروستي معلومات هم دغه دي چې د سرپل ولایت نن دې پیښې په اړه باندې مونږ تلفات نه لرو. امیدوار هم یو چې خدای پاک دې تلفات نه راکوي په دې اړه باندې، ځکه د معارف په نظام باندې دې سوری ډېر تور وي او تور هم دی. مونږ اورو چې په ځینې ځایونو کې حتی له همدې کبله زمونږ شاګردان په تلقیني توګه باندې مسموم شوي دي. یعنی له رواني اړخ نه هم ډېر بد او تور تاثیرات لري. متاسفانه دغه پیښې رامنځته کېږي، رامنځته شوي دي. امیدوار یو چې زمونږ امنیتي ارګانونه په دې اړه باندې ښه لاسته راوړنې ولري، لکه په تخار ولایت کې. دغې شرحې ته ضرورت نشته. مونږ تاسو ولیدل چې دغه موضوعات لکوم ځاینه او بکېدل او لکوم ځاینه مواد ورکول کېدل او څنګه دغه کارونه ترسره کېدل دغه جنایتونه.
بله ایمان صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، تقریبا په ښوونځیو کې دننه او د ښوونځیو نه بهر د والدین تقریبا په دې ارتباط باندې پراخه اندېښنې څرګندوي. تقریبا د پوهنې په د بهیر په اړه باندې یو ډول اندېښنه رامنځته شوې ده. تر دې راپور دا ویل کېږي چې ښوونځیو ته چې زده کوونکي ننوځي یا نور خلک چې ورننوځي دي تلاشي کېږي. تاسو د ښوونځیو داخل ته د دغه موادو د لیک د مخنیوي لپاره کوم ځانګړې لارښوونې کړې؟ لري د خوانځو ته څو پراتونکو کې د لا ډول پیښه مخنیوي شي
سب اړه لا جاره خمونګ د نړیوال اقدامات تر لاس باندې نیولې دي امنیتی ځواکونو زموږ سره فوق العاده همکاري زیاته کړې ده پمدغه سیمو کې او د دې لپاره چې دغه جانیان په عدالت منګولو ته وسپارل شي امیدوارې چې په دې اړه باندې هم خیر سره ورنۍ ولري موږ خپل اقدامات تر لاس باندې نیولې دي سره دوی په نوم بل ریاست لرو او د شاګردانو لار خدمات امنیت لپاره دوی هڅه کوي دغه مو تنظیم کړی یا مو ګورې موږ 15500 باب مکاتب ټول هواس کې لرو زه فکر کوم چې دښمن زمونږ دومره جنایتکار شي چې حتی د مکاتبونو هم غشخلي نو په دې وخت کې زمونږ مرجع ولس یا فولس باندې غږ کوي چې د یو بل خطرناک تهدید لپاره هم وسیګه متوجه وسیګه چې په مجهول نوم باندې په مجهول ادرس باندې ستا اولادونو نه د دوی حق حقوق اخیستل کیږي په دغه سنامونه باندې دوی تر حول کیږي او دهشت اچول کیږي د دوی په میاس کې نو دغه موضوع ته د عام فولس باندې غږ کوي استاد له ټریبون لاره چې متوجه وسیګي د خپل مکاتبونو حفاظت وکړي خپل اولادونو ته د صحیح مشورو په اړه باندې هغه دوی متوجي کې خپل شارو ته صحیح چارو ته چې هر شی ونه خوري هر شی ونه کړی او لکور نه پسې توګه باندې رخصت کړ شي دغه موضوع دې فکر کوم چې دغه پیښو په مخنیوي کې زموږ سره ډیر مهمه ثابته ده شي اما په مجموع کې امیدوار چې امنیتي ارګانونه خلاص سره ولري او ولس لدی وروسته متوجي وسی چې په مستمره توګه باندې شپه ورځ دوی هم هغه طرفونه پیژندل شي او هم حفاظت کول شي دغه به اساسي لاروي کنه د دې تقریبا زموږ ته یو نیم زرو شاګردان او چې مسمومیږي د نوې کال لپاره نه نور د پوره واقعا د اندکني ځای او مخکې موږ له دغه سپاس جنایتونو سره نه مخ شوی
مننه ایمان صاحب یو روسي پښتنه تاسو ته راځي کول غواړم هغه دا چې تقریبا تاسو د تخار او په زده هواد په زنه نور سیمو کې هم زنو پیښو ته اشاره وکړه تر اوسه پورې تحقیقات شوی دي او د امنیتی ځواکونو لخوا یا د پوهنې وزارت لخوا څه ډول مواد کارول شوی دي د انجونو او د هلکانو د مسمومولو لپاره چې په خوانځو کې دغه شیندل شوی دي سم مسله وده
تشکر وګورې دا په داخلي ارګانونو سربېره موږ د نړیوالو صحیح ارګانونو سره هم دغه موضوعات شریک کړي دي سیمپلونه مور کړي دي مشکل هم په همدغه ځای کې په خاچې دغه قسم نیول کېدل نه او نتایج معلومېدل نه چې آیا دا د الودګۍ د هوا له کبله دي په ځینې ځایونو کې دغه پیښې هم شته دي چې وګو کې ثابت دلایل شته دي چې د الودګۍ د هوا له امله رامنځته شوي دي اما په عین حال کې جنایت هم دی دغه اوس پیښې د زهر پاشل کېږي او خاص مهارت باندې پاشل کېږي مواد ورکول کېږي امنیتي ملي تیر کانفرنس کې دغه موضوعات روښانه کړ تر ټولو مشکل څه کیدا غواړي چې ایصاف هم نتوانیږي چې نتایج معلوم کړي او مونږ هم زموږ صحیح ارګانونه هم چې دغه تاثیرات په 15 دقیقو کې له منځه ځي او همدغه علت چې فضل د خدای دې مونږ تلفات نه لرو
ډیر زیات هم مننه
ځای ځایونو ته 15 دقیقو کې نه رسول کېږي تر اوسه پورې معلومات نه دي شوي دي دغه
ډیر زیات هم مننه امان الله ایمان صاحب او حمید مومن صاحب بخنه غواړم ځکه چې وخت ډیر زیات کم لرو په نورو خبرونو کې بخمخه د ایمان صاحب تفصیلی خبري خامخه تاسو نو ورو ډیر زیات مننه حمید امان داو امان الله ایمان دواړونه بل خوار راپورم تر لاسه کړی دی چې په هلمند ولایت کې سلويخت پولیس مسموم شوی دی راپورونه وایي چې د دوی په خوراکي موادو کې زهرجن مواد ګډ شوی وو او دوی پرون ماخام مسموم شوی دی او ډیر شمیر دغه مسموم شو پولیسانو څخه روغتیاي مرکزونو ته رسول شوی دی
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com
د نورستان ولایت د کمدیش ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د تیرو څو میاشتو څخه سیمه ته د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو لخوا لاره بنده شوې ده او خلکو ته د خوراکي او نورو اړینو موادو د انتقال اجازه نه ورکول کیږي خو د نورستان ولایت د امنیت قومندان وایي چې دوی کوم داسې کار نه دی کړی چې له عملی خلکو ته ستونزې پیدا شي دولتي سرتیري عام خلکو ته د سړک په اوږدو کې ستونزې نه پیدا کوي روح الله انوري او په دې اړه نور معلومات
نږدې درې میاشتې وړاندې د افغان او نړیوالو ځواکونو لخوا د کامدیش په ولسوالۍ کې نظامی عملیات ترسره شول چې د جګړې دواړو لورو یو بل ته د درنو زیانونو د اړولو دعوې کولې د یادې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د هماغو عملیاتو پر مهال یو شمیر کورنۍ د جنگ له ویرې د کونړ ناړې ولسوالۍ ته راکډه شوي او څه د کامدیش دننه نورو سیمو ته بې کوره شوي دي د دوی په وینا چې د عملیاتو په جریان کې لارا د حکومتي سرتیرو لخوا د ګوردیش پله سره بند شوي
سمواد او څه د خوراک شیان بند شوي د مکمل حکومت هم بند کړی د څه شی پرې د طالبان هم هغې نه واخلي
کامدیشیان همداراز وایي چې یه وړخه طالبانو ورته په لارو کې ستونزې پیدا کړي او له بل پلوه دولتي سرتیرو داسې حال راخستې دي
طالبان مواد نه پریږدي طالبان هم شوکې هم داسې بندې نو
د دوی په وینا چې خلک حق حیران دي چې څه وکړي یوې خواته هم غږ نه اورېدل کیږي د نورستان امنی قومندان غلام الله نورستانی ازادي راډیو ته وویل چې د کامدیش په یو شمیر سیمو کې وسلوالو طالبانو په لارو کې د خلکو په وړاندې ستونزې پیدا کړې دي، خو حکومتي سرتیرو ته دا اجازه نشته چې په چا لارې بندې کړي. هغه وایي امنیتي ځواکونه د خلکو او د لارو د ساتنې دنده په غاړه لري، نه دا چې په لارو کې خلک وزوروي او هغوی د ستونزو سره مخامخ کړي. دا یوازې د کامدیش اوسیدونکي نه دي چې په لارو کې د ستونزو له موجودیت سر ټکوي، بلکې د مرکز پارون او واما ولسوالیو اوسیدونکي هم دې ته ورته شکایتونه لري او وایي چې د کونړ د چپې درې ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د وسلوالو لخوا زورول کیږي، خو وسلوال طالبان به وایي چې دوی د عامو وګړو سره کار نه لري او یوازې د حکومتي موټرو او اکمالاتو مخه نیولې ده.
راپورونه وایي په افغانستان کې وروستیو سیلاونو شاوخوا 40 کسان مړ کړي دي، یوازې په غور ولایت کې 28 کسان مړ شوي دي او ګڼ خلک لا درک دي. د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانکزي په دې اړه باندې وروستي معلومات د غور لوالي عبد الله هیواد څخه پوښتنه کړې ده.
معلومات چې موږ لرو د افغانستان سره شهیدان د ورشتو لامل دا وخت زخمیان چې د عمر رمالي یا عمر رمالي اشخاص کې څو ورځې چې کوم لري چې بعض ځایونه چې تر اوسه پرمې سرګرم دي ځل دي اکثر ځای څه سرګرم دي د امریکا چې هغوی داسې جمعي باندې پیښې چې د نیمې دقیقه امار نشته پلاس ورځې چې په څه اندازه باندې څوک چې خلک انګلیسي چې خلک داخلي زخمیان شي.
مرکزی ادارې سره هم خبرې کړې دي چې کومکونه د خلکو سره امکان ودرلو د کوي زرګونه کورونه وران دي وړې دي
ورکړل خې دي خسارات دي رسول دي د باندې حکومت یې راغلي موږ چې امکان چې پلاس کې ورلو ولا یو بل ډول څه د منور جام خاطر شال ته منور جام د خطر د مارو خلاصي او ځوان د شي اترک تي خراسان دي هرات خو خاطر د خاص کوي.
د غور والی عبد الله هیواد و چې په دې ولایت کې د سیلاونو پر مالی او ځانی زیانونو خبرې کولې، د ویل چې تر اوسه پورې اړو کسانو ته په کافي اندازه مرستې نه دي رسول شوې. د مرکې غک صفانو بخنه غواړو.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د کونړ د 15 ولسوالیو قومي مشرانو او دینی عالمانو په یوه مظاهره کې پر دولتي چارواکو انتقاد وکړو چې د حج د سهمې په ویش کې عدالت نه دی مراد کړی. دوی وایي که چرته ستونزه حل نشي مظاهره به رواني. روحلان وری او په دې اړه نور معلومات.
لارین کوونکو د څو ساعتونو لپاره د کونړ جلال آباد لوی لار د ترافیک پر مخ تړلې و. مظاهره چانو د کونړ د حکومتي چارواکو په خلاف چغې وهلې. د لارین څو تنو ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل سږ کال حج ته د تلونکو لپاره دوی ته په ورکړل شوي سهم کې د کونړ یو شمیر چارواکو درغلي کړي. کونړ والی فضل الله وحیدی ازادی راډیو ته وویل چې ستونزه له وزارت څخه پیدا شوي، د کونړ خلکو ته لږ څه هم ورکړل شوي او دوی غواړي چې کونړیانو ته پورا برخه ورکړل شي.
د حج حقوقو زنده دي ملګری هم ځکه موږ ته کوم څه هم چراکړل شوی په مجموع کې د دې ولایت د نفوس سره دا څه هم کم دی او څه هم زموږ زیات شي.
خلک به وایي وزارت خو ټول کونړ ته د حاجیانو لږ څه هم ورکړي، ولې د کونړ چارواکو د وزارت لخوا د ورکړل شوي څه هم په ویش کې د مور مېری سلوک کړي؟ د کونړ د حج او اوقافو پر ریاست کې د حاجیانو چارو مدیر وحید الله وای دوی ته د وزارت لخوا د 340 کسانو حج ته د تګ سهم ورکړل شوی و. هغه باید په سمه توګه ویشل شوی وای. هغه وای په کمیسون کې د ولایتي شورا غړي د ولایت استازي او نور شامل وو.
آ
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس به راشو په مصر کې نوی سیاسي بدلون ته. د مصر نوی ټاکل شوی ولسمشر محمد مرسی نن په یوې مرکې کې ویلي چې له ایران سره د اړیکو پراختیا غواړي. د دې مرکې د متن له مخې ویل کېږي چې نوی جمهور رئیس محمد مرسی په سیمه کې د ستراتیژیک توازن د رامنځته کولو لپاره د قاهرې او تهران د اړیکو پراختیا غواړي. اکثریت شیعه ایران او د اکثریت سنیانو مصر په منځني ختیځ کې دوه ستر هیوادونه دي. د دواړو ترمنځ اړیکې په 1980 میلادي کال کې له اسرائیل سره د مصر د سولې د موافقه څخه وروسته خراب شول. د ایران رژیم د محمد مرسی د بریالي کېدو هرکلی کړی دی او دای په منځني ختیځ کې د پرمختګ د نوې پروسې پیل بللې دی. محمد مرسی پرون په انتخاباتو کې چې وروستۍ نتیجې اعلان شوې پرون ماخام د خپل سیال په مقابل کې محمد شفیق په مقابل کې رای وګټلې او د دې هیواد جمهور رئیس شو. دا اوس را سره په سټډیو کې رضوان مراد ناست دی، زما همکار چې د مصر په الازهر کې پانتون څخه فارغ شوی دی، په عربي ژبه پوهیږي د مصر په چارو کې ډیر زیات معلومات لري. او زه چې هر کله ګورم په دفتر کې شیبه په شیبه دغه د مصر حالات سیډي. دا اوس را سره په سټډیو کې دی رضوان، خراغلی. اوس چې د مصر د انتخاباتو کمیسیون اعلان کړی دی چې د اخوان المسلمین غړی محمد مرسی صد پاسه 55% رایې اخیستي دي او منتخب ولسمشر شوی دی. د نوموړي د انتخاب په وړاندې د هغه د سیال کاندید احمد شفیق چې شاوخوا 12 میلیونه رایې ګټلې دي او دغه راز د مصر د واکمنې پوځي شورا عکس العمل بستا په نظر باندې د دې دواړو بڅي څه فکر کې؟
فریده جانې، لومړی دا خو چې محمد مرسی له څلور ولسمشرانو د مصر وروسته چې څلور وړه پوځي جنرالان ول، هغه وروسته لومړنی ولسمشر دی چې هغه ملکی کس دی. دویمه دا چې د احمد شفیق چې د مصر د هوایي ځواک افسر پاتې شوی او د پخوانی رژیم د وروستۍ ورځو صدر اعظم، د هغه عکس العمل ډیر نرم او ډیر مثبت و. هغه وایي چې مصری رسنیو ته دغه راز د مصر تلویزیون ته ویلي دي چې دوی ټول د یوې کښتۍ سپاره خلک دي او اوس د کښتۍ ته مشر یا کپتان پیدا شوی دی، نو هڅه به کوو چې له هغې سره همکاري وشي او د انتخاباتو نتیجه چې هر څه ده هغه مني. دغه راز د دې د عکس العمل نه داسې ښکاري چې واکمنه پوځي شورا هم چې په مصر کې په قضایي برخه کې او دغه راز د مالي مسلو کې له دې نه مخکې چې د مرسی رسمي اعلان وشي واک ځان پورې منحصر کړی دی، کېدای شي د دې د عکس العمل نه ښکاري چې د هغې شورا عکس العمل او همکاري به هم له د محمد مرسی سره مثبته وي.
ګوره، په دې خاطر چې مرسی د یوې اسلام پالې سیاسي ډلې یعنی اخوان المسلمین غړی دی، د سیمې د هیوادونو عکس العمل به ستا په نظر څه وي چې دا یو د اخوان المسلمین د ډلې نه یو څوک انتخابیږي؟ دغه شاوخوا نور هیوادونه او د نړیواله ټولنه ستا په نظر د دوی عکس العمل به څه شي؟
هغه مهم عکس العمل چې خلک یې منتظرو هغه په سیمه کې د اسرائیلو او د ځینو لویدیځو هیوادونو چې د اسرائیلو متحدان دي او له مصر سره د مبارک په وخت کې ښې اړیکې درلودې، ځکه چې نور هیوادونه خپل شاوخوا عربي هیوادونه دي، هغوی خو هم شریکلې کوي. د اسرائیلو لخوا نه یوازې دا چې د هغه انتخابېدلو په وړاندې مثبت عکس العمل لاغلی، بلکې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي دي چې هغه د مصر دغه ډیموکراتي پروسې ته چې د اخوان المسلمین یو کاندید پکې د ولسمشر په توګه منتخب شوی دی احترام لري او غواړي چې له د سره او د حکومت سره همکاري وکړي او د منځني ختیځ په مسله کې یو بل سره همکار وسی. که څه هم چې مرسی هم مخکې ډاډ ورکړو لیدنه مخکې چې اعلان شي په رسمي توګه، هغه ویلي چې د اسرائیل سره د سولې تړون او هر هغه موافقه چې پخوانیو رژیمونو کړې دي له نړیوالو سره او په خاصتو کې اسرائیل سره هغه به پر ځای پاتې وي. دغه راز د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر هم نن عکس العمل خو دلته هغه ویلي چې دا یو تاریخ شیبه ده د مصر د خلکو لپاره چې هغوی یو نوی ولسمشر لري.
څه فکر کوي چې محمد مرسی به په خپل سر یا له نورو سیاسي ډلو او له پاو سره په همغږۍ کوم حکومت جوړ کړي او که څنګه؟
اوس خو فریده جان د حکومت خبره دی پورې منتظره ده چې د پارلمان لپاره به انتخابات بیا کیږي او که څنګه، ځکه د مصر واکمنې پوځي شورا لکه څنګه چې تاسو معلومه ده د پارلماني انتخاباتو نتیجه لغو اعلان کړي. په هغه انتخاباتو کې د اخوان المسلمین ډلې د مرسی پلویانو زیاتې څوکۍ ګټلې وې. دا چې اوس به څوک په پارلمان کې زیات اکثریت اخلي دې پورې هم مربوطه ده او دې پورې هم مربوطه ده چې د محمد مرسی او دغه نورو سیاسي ګوندونو ترمنځ به د یو حکومت، ځکه چې محمد مرسی وایي چې داسې یو حکومت او داسې یو مشر باید اوس قسم چې د ټولو مصریان لپاره وي د باغوي سره اتحاد کوي کڅنګ د پوز او د ترمنځ به همکاري پراتونکو ورځو کې د حکومت په جوړولو په برخه کې معلومیږي او زیاتره د پورې تړلې چې پارلمان کې څوک اکثره تخلي او څه ډول حکومت به وي اما نوموړي خو ډاډ ورکړی دی چې دا به یو ډیموکرات یو ملکی حکومت وي چې د ټول مصر خلک به پکې برخه ولري
یعنی تر څو چې دغه حکومت جوړیږي لا هم پوځي شورا په هغه خپل واک باندې پاتې ده
په ماندا چې په واک کې به پاتې پوځي شورا بلکې په ځینو مهمو مسایلو باندې د همدې لپاره چې هغه ویل تر څو پورې چې نوې پارلمان نه انتخاب شوی د پوځ شورا وي تر هغه پورې د بودیجې په مسأله کې دغه راز په نورو مهمو مسلو کې چې هغه قضایي ځواک دی هغه به کنټرول د پوځ وي
ډیره زیاته نن رضوان مراد چې په مصر کې د دې تازه سیاسي بدلون په اړه باندې تازه معلومات راټول کړي وو او خپل نظر دې هم وای کور دی ودان
تازه دقیق او به طرفه معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
د ازادي رادیو دوه هم نیمایي تنظیم دي شوی او د ځوان فکر اونیس پروگرام په سوشي بو کې لرو
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي
بصیر الله هلمن له کابل لیکي د کابل خاروالۍ د کابل زیات شمیر سړکونه د ترمیم په خاطر اوران کړي دي خو د جوړولو کاری په ټپه ولاړ دي نو په هیغو چې علت یې څه شه دي ساعت ګورم د ونیمه بجې دی فرشته جلال زی استډیو ته راغلی دا د نن ورځې د مهمو پیښو له لنډی سره
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال نن جمهور رئیس حامد کرزی ته ډاډ ورکړ چې امریکا به د ټوکیو کانفرنس د بریالیتوب لپاره هیڅ ډول هڅونه سپموي په هرات کې نن سهار د هاوان د وی سرګلولې په چاودنه کې یو ایټالوي عسكر وژل شوی او دوه نور زخمیان دي د نورستان امنیتی چارواکي وای نن سهار اتلافي ځواکونو د دی ولایت د وانت ولسوالۍ په وایګل دره کې بمباري کړي چې 15 وسلوال طالبانی وژلي او یو زخمی دی د هلمند روغتیایي چارواکي وای دوی ته لښته لږ شپږ او یا پولیس په مسموم حالت کې ورول سوي دي د امنیت قومندانۍ هم د پولیسو د مسمومې دوه پېښې تایید کړي خو وای چې شمیرې څلويشت نه دی پاکستانی چارواکي وایي چې پرون تر څلو زیات وسلوال د افغانستان له پولې وراوښتي وو او د پاوز پر یو پوسټه یې وسلوال حمله کړې په دې حمله کې شپږ عسكر وژل شوی دي او د پاوز چارواکو ویلي چې یو لس حمله کوونکي هم په مقابل ډزو کې وژل شو د هند پولیسو نن خبر ورکړ چې د ابو حمزه په نوم هغه مشکوک سړی نیولې چې غالبا د ممبئی د تروریستي حملې د هماهنګۍ مسول و ابو حمزه په هند کې زیږیدلی دی او داسې ګومان کېږي چې د پاکستان د افراطي وسلوالې ډلې لشکره طیبه غړی دی د مصر نوې ټاکل شوی جمهور رئیس محمد مرسی وای چې له ایران سره د اړیکو پراختیا غواړي د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران نن په لوکزامبورګ کې غونډه لري او ویل کیږي چې دوی به د سوریې پر حالاتو په منځني ختیځ کې د ولسی پاتونونو پر څرنګوالي او پر ایران د بندیزونو پر امکان خبري وکړي د ترکیه د حکومت کابینه د خپلې ویجټ الوتکې د وشتل کېدو په مسله د خبرو لپاره نن غونډه لري ترکیه وایي د دوی جټ الوتکې له خبرداري پرته او د نړیوالو اوبو پر سر وشتل شوې ده
او اوس هم د ځوان فکر پروګرام
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم جمهور رئیس حامد کرزی په یو نوې اقدام کې د هي حکومتداري او له اداري فساد سره د مبارزې لپاره د دریګونو قواو یو غونډه راوبلله جمهور رئیس کرزی په داس حال کې دا غونډه راوبلله چې له افغان دولت سره د نړیوالې ټولنې اړیکې نوې رنګ اخلي دوی په ملکی او پوځي برخو کې مسؤلیتونه افغانانو ته سپاري او په دې دوړو برخو کې ممکن مرستې په خاني بڼه پاتې نشي دا سکهاري چې ورستلې دی به نړیوال ټولنه د مرستو پور کولو کې په دې شرط لا زیات ټینګار کوي چې د دوی مرستې باید شفافې ولګول شي او د اداري فساد لامل ځای نه شي زمونږ د ځوان فکر دغه پروګرام هم په همدې مسله او په دې باندې راڅرخي چې د اداري فساد په لمنځتلو کې د ځوانانو رول څه دی په دې پروګرام کې زمونږ سره ملمانه دي نور علي سرګند کابل پوهنتون د حقوق پوهنځي محصل عبدالبشیر ستړی هم د حقوق محصل او احسان الله خالد د انجینری پوهنځي محصل څرګند صاحب، تاسو خو د ولسمشر وینا هم په دې غونډه کې واورېدله، څه نوي پیدا کړه له هغو ژمنو نه، له هغو څه نه چې ولسمشر د اداري فساد سره د مبارزې او د ښې حکومتوالۍ په برخه کې تل پرې ټینګار کړی، په دې کې څه نوي تا پیدا کړه ده؟
تر کومې اندازې چې ما د کانفرانس څه حاصل کړله، زما په نظر داسې نوې شی ما د هغه څخه وانه ورېدي، یعنی کم تعهدات وکړل یا کمی خبرې چې د کولې بیا ما هغه زړې خبرې وې، په هغو کې نوې شی چې ما ترلاسه کړې هغه داسې و چې دوی په دې نږدو وختو کې چې دی په افغانستان کې یو نوی پدیده منځته راتلونکې ده، هغه داسې چې ځینې کړي خاص کړي کوشش کوي چې د افغانستان د تجزیې فکرونو سره دي او اشخاص ته داغه اشاره ونسو، خو مطلق دونې وویل چې ځینې خاص کړيستا چې هغه د افغانستان د تجزیه په اړه فکر کوي او تاسبی په اصطلاح یو ډول نژادي دغه منځته راوړي.
که په اصلي موضوع راسو د اداري فساد او د یا د ښې حکومتداري په باره کې چې دغه کانفرانس او غونډه راوړل شوې وه، ولسمشر په دغو برخو کې آیا کوم داسې څه ویلي چې تا ته نوی ښکاره سي؟
نوی شی دا و چې ده ویل چې تر اوسه چې وه زموږ اداره پر مصلحتونو باندې بنا وه، ولې مخکې راتلونکي کې به زموږ اداره پر استعدادونو باندې ولاړې. دغه نوی شی و چې ما د کرزي صاحب د خولې څخه ولاړ، دا چې ولې په مخ کې په پخوا کې د دې اداره پر مصلحتونو باندې ولاړ او پر راتلونکي کې به دې څنګه وکولای شي چې دې دا اداره پر استعدادونو باندې ودروي، دا د راتلونکي موضوع ده چې سړی پاینده کې موږ به ووینو چې سره کوم کوي.
ښاغلی بشیر سړی، ستاسو په نظر دغه غونډه چې راوبلل سوله، دا څومره مؤثره تمامېدای شي د ښه حکومت کولو په برخه کې او د اداري فساد سره مبارزې په برخه کې؟
لکه څنګه چې کرزي صاحب نن یو غونډه جوړه کړې وه چې تقریبا نور غونډو ته ورته او په اصطلاح کوي تکراری هم ویلی سو، ځکه چې ټولې تکرار خبرې پکښې کې وې چې دا د اداري فساد پر وړاندې باندې جوړه شوې وه. د اداري فساد که موږ وګورو په افغانستان کې ډېر اوج ته رسېدلی دی. اداري فساد کې خلک وایي چې افغانستان یا اول مقام لري یا دوم مقام لري، او تقریبا لس کاله کېږي چې په دې اړه مبارزې روانې دي، ولې تر اوسه هېڅ اغېزې نه دي معلومې شوي د دولت په ارګانو په چوکاټو کې. چې د دې لامل دا دی چې اکثره خارجان نه غواړي چې دلته اداري فساد له منځه ولاړ شي، او زورواکان دي چې هغوی د خپلو پیسو په واسطه باندې فساد لمن وهي، چې خپلې ګټې خوندي کړي په دې اداري فساد په واسطه سره. دغسې مثلا ځینې تجاران هم په دې کې خپل لاسونه لري چې د یو ولایت یا د یو حکومت د ځینو برخو فضا خړه کړي او د هغو څخه خپلې ګټې پورته کړي. چې دا څو کاله مخکې هم پر دې باندې ډېر بحثونه شوي دي، او د اداري فساد پر ضد باندې ځینې ریاستونه جوړ شوي دي چې نظامي او ملکي ریاستونه دي چې هغه خپلو په فساد باندې ککړ دي. د هغو ادارو په راس کې هغه خلک نشته چې پاک وجدان ولري او خپل ملت ته خدمت وکړي.
ستاسو په باور څه باید وشي که په حل لارې باندې خبرې وکړو؟
زما په نظر باندې باید یو ډېر تکړه ارګان جوړ شي، یو ډېر قوي ارګان جوړ شي د دولت لخوا څخه، او په هغه کې هغه خلک راټول کړي چې د ښه وجدان درلودونکي وي او ونه غواړي چې دوه مارې اداري فساد ته افغانستان ولاړ شي، او خصوصا په مجموع کې نوي ځوانان، هغه با احساسه ځوانان په دې ارګانو کې جذب شي تر څو وکولی شي اداري فساد له منځه یوسي.
خالد صاحب، تاسو هم خپل نظر راکړئ چې مستری صاحب ویلي چې مخکې هم داسې ادارې او غونډې جوړې شوي دي، خو د ده په نظر دغومره زیاته نتیجه نه ده ورکړې. تاسو دغه کانفرانس او غونډې ته څومره خوشبینه یاستئ؟
پاسر کې خبره به د ځای کې دا چې اداري فساد د غونډو په دایرولو سره یا د غونډو په جوړولو سره یا د پارلمان د وکیلانو د مشرانو د جرګې د ولسي جرګې د وکیلانو په ځای کولو سره، او همدارنګه د هیواد د نورو پوهانو په ځای کولو سره اداري فساد له منځه نشي تللی. اداري فساد کلک هوډ او قوي ایمان ته ضرورت لري، او قوي وطن پرستۍ ته ضرورت لري. چې کوم کسان چې اداري فساد له منځه وړي، نو په هغه وخت کې باید کوم واک او قدرت او کوم قانون صلاحیتونه چې دی هغه د هیواد کې داس خلکو ته ورکړل شي چې هغه خلک پوه خلک وي، هغه خلک وطن ته وفادار خلک وي، هغه خلک با ایمانه خلک وي، هغه خلک د دې وطن اصلي بچیان وي، هغه خلک د دې وطن د ملي ګټو په ضد نه وي، هغه خلک د خارجانو د خونه استخدام شوي نه وي، هغه خلکو په کلونو کلونو د خارجي هیوادونو د استخباراتو نه، او هغه خلکو په کلونو کلونو د داس هیوادونو د استخباراتو نه چې هغه په اصل کې د افغانستان شتون په منطقه کې نه مني، د واک او قدرت باید از خلکو ته تسلیم نشي. لکه کرزای صاحب ملت ته څو واره وعده ورکړي دي چې زه به اداري فساد له منځه وړم. د دوی یو ډېر ښه مثال څو کاله مخکې زه تاسو ته په هرات کې د هرات ښاروال د خونه تقریبا 50 میلیارد افغانۍ اختلاس شوی و. کله چې کرزی صاحب هغه سړی محاکمه کولو نو په دو وخت کې حضرت صاحب هغه سړی چې کوم هغه د حضرت صاحب زوم و، حضرت صاحب په کرزی صاحب باندې فشار راوړلو چې کچیرته ته دا سړی محاکمې ته حاضر کړي نو په دو وخت کې به زه استعفا ورکړم. نو کرزی صاحب د حضرت صاحب د استعفا په مقابل کې چې حضرت صاحب استعفا ورنکړه سړي ته برات ورکړه، سړی خوش کړلو. نو په اصل کې چې کوم و دا د کرزی صاحب یو بل اقدام و چې د اداري فساد په لمنځه وړلو کې چې کوم دی هغه هڅه نه کوي. نو دا د دولت کوم کسان چې دي د اداري فساد د لمنځه وړلو دپاره باید کار داسې خلکو ته ورکړي چې هغه کسان چې کوم دي مسلکي کسان دي، هغه کسان په کوم داسې ګوندو پورې چې هغه فصل کې د افغانستان از مکنۍ بشپړتیا ته احترام نه لري، یا فرض مثال هغه خلک چې کوم دي هغه څو طبیعتونه لري کورونه په بهر کې دي او دوی دلته راغلي دي دلته وظیفه اجرا کوي، نو فصل کې که چېرته واک او صلاحیت د داسې خلکو سوي نو اداري فساد به په هېڅ وخت کې هم نه منځه وړل نه شي.
دلته څو ټکو ته اشاره وسوله. یو بشیر ستړي صاحب ویلي چې باید ځوانانو ته برخه ورکړل شي، دوی ته زیاته شي. نو سرګن صاحب تاسو وایي چې په اوسنی دولت کې د ځوانانو ونډه یا د قناعت وړ نه ده؟
په هغه اندازه چې توقع د دې دولت څخه کېدله چې ځوانان ته باید ونډه ورکړل شي، بالکل نه. یعنی په هر بخش کې ګور ټوله وزارتونه ټوله ادارې دولتي دا د خاص کړي د خاص څخه محات سوي دي. یعنی یوازې او یوازې کچیر ورکړل شوی می هغه د استعداد پر اساس باندې ځوانانو ته دا وظیفه نه ده ورکول شوې.
دا اوس دومره ځوانان چې له پوهنتونونو نه فارغېږي دا به له ستړي صاحب سره هم مطرح کړو، دوی خو همدغې دولت کې بېرته جذبېږي یا په موسساتو کې، نو دا آیا کمه ونډه ده؟
بلې، زیات ډېره کمه اندازه باندې چې ده هغه هم د قومیت پر اساس باندې په دولت کې جذبېږي. ولې ډېر ځوانان موږ تاسو وینو چې هغه بیکاره ګرځي، حتی لیسانس حتی ماسټري لري تر اوسه بیکار، یا په شخصي پوهنتونو یا په نورو شخصي ادارو کې شرکتو کې کار کوي. ولې یو ځوان چې د دولت مصارف وسوي دي هغه د لیسانس تر درجې پورې رسېدلی دی، ولې بیا هم دی په دې باندې نه توانېږي چې دی په دولت کې وظیفه اجرا کړي؟ دا خپل دولت هم یو ډول صدمه او زیان دی چې دوی بیرته یاځي په یو شخصي شرکت کې کار کوي، او یا زمينه د دې نور ته مسایدي چې دوی په دولت کې کار کوي. او رب زدې ته چې تاسو ویل چې ځوانان بیا هم جذبېږي، څنګه چې ما ویل چې ځوانان چې جذبېږي هغه د قومونو او د په اصطلاح د قومیت پر اساس باندې په ادارو کې جذبېږي، نو تر څو چې دغه قومي تشکیلات او دغه د مسلحتونو پر اساس باندې ادارې جوړښت د منځه ولاړ نه سي، زما په نظر د افغانستان کې اداري فساد هیڅکله د منځه نه ستلای، او ځوانان به همداسې در پښو لاندې کیږي، او بالاخره به ځوانان دې ته مجبوره کیږي چې دوی هم په اداري فساد کې ښکیل سي.
مننه بشیر ستړی صاحب، که تاسو مخکې هم دته اشاره وکړله او کېدای سي د اداري فساد د منځه تللو لپاره بیلابیلې نورې لارې هم اوسي، خب کچیر بیا هم موږ په دې پروګرام کې د ځوانانو په رول باندې یو څه ډیر راوڅر خو ځکه چې ځوان فکر خبرونه ده، او موږ تاسو خبرو باندې ک بیا هم موږ یو څه تمسو تاسو لري چې ځوانان باید وګمارل شي تر څو د فساد مخنیوي وشي. په څه دلیل سره تاسو ویلی شئ چې د ځوانانو وګمارنه د فساد سره د مبارزې مخنیوي کې مرسته کولای شي؟
داسې خبره ده چې ځوانان، نوې ځوانان چې د لیسانس په دوره کې فارغه کیږي، د لیسانس څخه فارغه سي، اته بعضی هم ماسټري لري، ولې د ده د استعداد مطابق وظیفه ده ته نه رسیږي؟ ځکه چې وظیفې رسیدل د قومیت پر اساس یا د واسطې پر اساس یا د روابط پر اساس باندې خلک وظیفې لاسته راوړي. نو دغه ځوانان چې په ښه استعداد سره فارغ سي او د یا واسطه یا روابط یا قوم نه لري نو د بیکاره پات کیږي په جامعه کې. بل اخر دا ځوان وقده اخلي کله چې ځوان وقده منسو بیا نو هر وخت کده د پلاس باندې څوار سي د هغه نه دخ کوي. نو ځکه ځوان
خپل حساب مونږ زغ پله ځین وخت کې دولتي ادارو ته لایم یو نیم وزارت تللی ما ډېر ځوانان لیدلي دي چې هلته په دندو ګمارل شوي دي نوي راغلي زه نه پوهېږم چې تاسو څومره دې سره موافق دي. آیا د اوسنۍ کچه په دولتي ادارو کې د تاسو د قناعت وړ ده؟
نه دا موږ ته د قناعت وړ نه ده ځکه چې هر وزیر چې راسي هر وزیر یا د هرې ادارې په راس کې چې هر څوک یې هغه تر هر څه د مخه بانډ جوړوي په وزارت کې ځان ته د ځان لپاره یو بانډ جوړوي او دغه بانډ پر اساس باندې خپل نفر خپل په کلیدي پوسټو کې خپل ځوانان یا خپل د فامیل غړي یا خپل قومان یا خپلوان راولي په هغو کلیدي پوسټو کې ځای پر ځای کوي تر څو د ده بانډ قوي اوسي د ده وزارت ټول تر کنټرول لاندې راسي. خو دا خپله یو قومیت سو دا خپله یو واسطه سوله دا خپله یو سبب سو چې د ده خپلوانو ته زمینه برابره سوله. ولې هغه سړی چې په استعداد باندې تکړه فارغه سوی ښه استعداد ولري هغه د ده خپل نه هغه نس کولای چې په ښه پوسټ کې وظیفه اجرا کړي.
خالد صاحب تاسو ک نظر ورکړي چې د فساد سره مبارزه کې د ځوانانو ونډه څومره رول لرلی شي؟ ځوانان
تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړله. هغه خبردار چې تاسو وایئ چې د هیواد په مختلفو وزارتونو کې موږ ځوانان لیدلی چې د هیواد په مختلفو وزارتونو کې ځوانان په کارونو باندې ګمارل شوي دي نو په اصل کې نو موږ باید راشو د ځوانانو کوم کار ته چې هغه ځوانانو ته ورکړل شوی دی. که چېرته تاسو ووینئ د هیواد په مختلفو برخو کې د دولت په مختلفو چوکاټونو کې ځوانانو ته داسې وظیفې نه دي ورکړل شوي چې په هغو کې ځوان یو اجرایوي صلاحیت ولري. که چېرته تاسو تللی وای وزارت ته نو تاسو به واقعا چې ډېر ځوانان لیدلی وي. ماشاءالله په اوس وخت کې زموږ ځوانان چې کوم دی هغه د کمپیوټر او د ټکنالوژۍ اثر دی. نو د کمپیوټر او د ټکنالوژۍ په اثر کې زموږ د هیواد ځوانان ډېر ښکلي ځلیدلی دي ډېر ښه ځلیدلی دي. نو که چېرته ځوانانو ته کار ورکړل شوی وي نو هغه به ځوان ته په حیث دی و مامور په حیث دی و ډېر ټیټ رتبه مامور باندې به کار ورکړل شوی چې اصلا په دو وخت کې ځوان هیڅ کوم اجرایوي صلاحیت نه لري نه د کوم ریاست حت په پوسټ کې ځوان ته کار ورکړل شوی دی نه د ریاست نه پورته. ځوانانو ته په هر وزارت کې یا په هر ریاست کې چې کوم کارونه ورکړل شوی دی هغه فقط هغه داسې کارونه دي چې هغه اجرایي صلاحیت نه لري او هغه اداري کارونه دي.
ما چې لیدلی دي په کومو ادارو کې چې هغه اداري پروسې په ټکنالوژي سنبالې شوي دي لکه څنګه چې ځوانان په دې برخه کې نو ځوانانو د نوې ټکنالوژي حاصله کړې ده په زده کړې کړې دي هغوی همغه ته ګمارل شوي دي. فکر نه کوي چې اداري اصلاحات رامنځته شي نو د خپل بد د په دولتي ادارو کې د ځوانانو په ګمارنې سر مرستو کې
اصلا اداري اصلاحات به څه وخت رامنځته کیږي؟ کله چې کرزی صاحب د افغانستان رئیس جمهور شو موقت اداره راغلله په هغه وخت کې موږ ماشومان وو موږ په اووم ټولګي کې وو د مکتب. نو کله چې د کرزی صاحب در حکومت وکړله په افغانستان باندې د موږ اصلا په خیافه کې تغییر راغلی دی موږ هغه د ماشومتوب دوره اوس موږ داسې احساس کوو چې موږ سپینګیری شوي نو موږ ته به څه وخت اداري اصلاحات میانته رسي؟
خب دولت په ځینو ادارو کې دغه اصلاحات راوستي دي نوې ټکنالوژي رامنځته کړې ده کدا ته پراختیا ورکړ سی به هم ستاسو په نظر یو مثبت ګام بنی؟
په اصل کې د موږ هدف داس دی چې وخت ډیر تیر شوی دی اوس دته ضرورت نشته لای چې موږ ډیر نور هم حوصله وکړو. په اصل کې چې کوم د ځوانانو ته باید داسې چارې تسلیم کړی شي چې په هغو کې ځوانان صلاحیت د اجرا ولري اجرایي صلاحیت.
چیرې مثال ورکړئ؟ مثلا
فرض مثال زه تاسو ته یو مثال درکوم د اوبو او انرژۍ وزارت دی دا وزارت چې کوم دی موږ ډېر تکړه تکړه ځوانان لرو ښه تکړه انجینران لرو چې د خارج نه راغلي دي د بهرنۍ هیوادو کې زده کړې کړي دي د انجینرۍ په بخش کې هغه که چېرته هغو خلکو ته دا وزارت تاسو ورکړئ نو ځوان انجینر به په ډېره پوره حوصله باندې وکولی شي چې د هیواد مختلفو برخو ته سفر ورکړي او د هیواد ځوانانو سره موږ ډېر ناست یو موږ پخپله ځوانان یو. باور وکړئ که د موږ ځوانان د هر قوم نه دي د هیواد د هر سم نه دي که هغه د موږ د هیواد په هره ژبه پورې تړلي دي نو هغه کوم ځوانان چې دي هغه د هیواد ګټو ته ډېر صادق دي حتی زړه د وطن په یوه افغانۍ باندې سوځېږي چې یوه افغانۍ باید په خیانت سره مصرف نه شي. نو فرض مثال دا وزارت متاسبه ښودلې که چېرته دا وزارت ځوان ته تسلیم شي ځوان به د هیواد مختلفو ځایو ته لاړ شي مختلف سفرونه به وکړي په ډېره پوره حوصله به د خپل کارونه په مخ بوزي. فرض مثال د ټولګټو وزارت په د عامې وزارت که چېرته دا د سپینګیري سړي په لاس کې وي هغه حتمان د موږ د هیواد سپینګیري چې کوم دي ټول سپینګیري نه کوم کسان چې په سیاست کې دی رول لوبولی نغاس پنګیره په یو شکل نه په یو شکل په مستقیم او په غیر مستقیم ډول هغه په اختلاس په اداري فساد په قومي تربګنیو په سمتي تعصبونو په یوه شکل نه په یوه شکل کې هغه خلک چې کوم دي لاس لري که چېرته فرض مثال دغه وزارت تاسو یو ځوان ته تسلیم کړي ځوانان چې کوم دي هیواد ته ډېر صادق دي که د هیواد په مختلفو برخو کې سړک جوړیږي پل جوړیږي پلچک جوړیږي ځوان به په پوره حوصله د هیواد مختلفو برخو ته سفر کوي د پروژې ټولې چارې به په خپله دی څېړي د الف نه نیولې تیا پورې او زه تاسو ته په دې برخه کې پوره اطمینان درکوم که چېرته د کرزی صاحب د خپل کابینه تقریبا څلوېښت فیصده برخه هم ځوانانو ته تسلیم کړي نه به په کرزی صاحب باندې داسې انتقادونه وي نه به کرزی صاحب د هیواد په اداري فساد کې یو ښکېل رئیس جمهور په نوم ویادول شي په خط کې څلوېښت فیصده کابینه کرزی صاحب ځوانانو ته ورکړي
غواړم چې د دوی په خبرو باندې یو څه نور اضافه کړم لومړی تاسو ویله چې ولې ځوانان کولی شي چې اداري فساد د منځه یوسي موږ تاسو ملک تقریبا دو دېرش کاله جنگ تیر کړی دی او زموږ تاسو کم خلک چې په ادارو کې اوس کار کوي یعنی په اصطلاح کې وایم زاړه خلک هغه په یو ډول نه په یو ډول دی په یو په یو ملک یا په یو هیواد پورې تړل شوي دي ځکه جنگ اشخاص دې ته جوړوي چې په یو ملک په چا پورې مربوط سي او پاتې سو ځوانه طبقه ځوانه طبقه چې دی هغه یوازې او یوازې د وطن دوستی حس د ځواني طبقې سره ورسره دي ځکه د ځوان طبقه ده او په ډول نه په ډول یعنی د نور هیوادو سره دی روابط نه لري نو په دې خاطر موږ وایو چې ځوان طبقه کولای شي چې د اداري فساد د منځه یوسي
یو تفسیر زه هم لرم تاسو ویلې د مخنۍ ډلې دي چې ستاسو په باور کېدای شي د فساد ډیر سبب کیږي خو موږ وینو چې د مخکینو ډلو نوي ځوانان پته دي چې هغه مخکینو ډلو ته وفادار لا تر اوسه پاتې دي نو دا یو ستونزه نه ده
په ډیر په نادر ډول په ډیر شاز ډول هغه مشکواله یو مثال وړاندې کوي ولې په عمومي توګه داسې نه ده او بل ځای د ټکنالوژي په برخه کې اصلا د ټکنالوژي په نوښت باندې په یو ملک یا په اداره کې اداري فساد چې موجود دی د منځ نه سکلای تر څو چې په اشخاص کې اصلاحات رانسی مثلا په یو اداره کې ښه ټکنالوژي موجوده کمپیوټر شته انټرنیټ شته ولی یو مفسد سړی ورته ناستی تر څو چې دغه شخص ته لري کړنی اصلاح دی په شخص کې نه راوستلی یو صالح شخص پر دې ځای نه ګمارلی نو دغه فساد د منځ نه ستلای ولی که ام ټکنالوژي او ام صالح شخصي د به بهتري او لا کولای شي چې اداري فساد په ښه ډول د منځ څخه یوس
ستړي صاحب تاسو هم خپل نظر راکړئ د ځوانانو ویل چې په سیاسي ساته باندې د ځوانانو ونډه کمه ده خالد صاحب دا خبره وکړه تاسو څومره سره موافق یو څنګه ونډه زیاته ده
زه د خالد صاحب سره تر ډیره حد موافق يم ځکه چې ځوانه طبقه هغه طبقه ده چې د پاکو احساساتو درلودن کېده او نه دي خرڅوي پرې چا باندې د هیڅ سیاسي لاس نه دی باندې پروت او د هیچا په جاسوسۍ باندې نه دی تورن سوی او یوازې د ملت او د دې وطن احساسات نسبت نور خلکو ته ډیر لري ځکه نو زه د خبرې تاییدوم چې باید ځوانان په دې عرصه کې ډیر وګمارل سي خصوصا د اداري فساد پر ضد باندې په مبارزه کې باید ځوانان ته حق اولیت ورکړي تر څو دا پروسه ځوانان وکولی سي که چیرې دوی کولای سوی دوی به دغه لسو کالو کې اداري فساد له منځه وړی وی دوی حد اقل خو به دغه ګراف خو به لږ راچټ کړی وای د اداري فساد دا چې دوی په ادارو کې دي دوی په راس کې واقع دي ځوانان مخته نه پرېښول کېږي ځوانان که لږ مخته ولاړ سي پر سر یې وایي ټول ریاستونه یا ټول ادارې چې دي دا ځینو خلکو چکه کړي دي یا د هغو قواله اخیستې ده
تاسو وایئ چې ځوانانو ته لاره نه ورکوي په هر صورت د تاسو خبره ده چې مثلا لاره نه ورکول کېږي خبره دلته ده چې ولې ځوانان خپله په عمل لاس نه پوری کوي او د دغه سیو خوځښت مخنیوي لپاره یا هم د ځوانانو د پرمختګ لپاره په دولت ټولنه کې دغه فعالیت لپاره لا ډیر یو په تنظیم شوی شکل بڼه باندې مبارزه نه پیلې په افغانستان کې اوس د سیو شي کمای تاسو نه محسوسوي
احساسوي په نږدې وختو کې کوم متوجې سو ډیر ځوانان ټولنه جوړ کړي ډیر اتحادیه جوړې سوې دي چې بل اخر ځوانان د ته وه څول سو چې په اقدام باندې لاس پوری چې دا غوڅخه مثلا یو مثال زراومه د لوی کندهار د ځوانانو د جرګې چې په نږدو وختو کې جوړه شوې ده. خاص اهداف یې د اداري فساد پر ضد باندې مبارزه ده او د ځوانانو خدمت دی او د ځوانانو دپاره کار کول دي. چې دا جرګه جوړه شوې ده خپل فعالیتو ته ادامه ورکړې ده تر اوسه پورې. نو نورې داسې جرګې هم جوړې شوې دي، داسې ټولنې جوړې شوې دي. دا د دې نتیجه وه چې دغه اداري فساد په هیواد کې موجود و. ځوانان بالاخره د دې څخه ډېر خسته سول، ډېر ستومانه سول.
ستړي صاحب، تاسو ویلي چې په لوی کندهار مو یاد کړئ هلته مثلا ټولنه جوړه شوې ده او فعالیت کوي د ځوانانو لپاره. په عین حال کې مونږ دا رپورټونه لرو چې په لوی کندهار کې په خاصه توګه په خپله کندهار کې دولتي پوستونه له دې امله چې څوک هلته نه ورځي کار نه کوي خالي پراته دي. نو داسې حالت کې چې دولتي پوستونه خالي پراته دي، تاسو څه قسم له دولت نه شکایت کوئ چې مثلا ځوانانو ته ونډه نه ورکوي؟
دا خداس دی کندهار یو سرحدي ولایت دی. د امنیت پر اساس باندې، امنیتي ستونزو پر اساس باندې ځینې ځوانان هلته زړه نشي ښه کولی، ځکه هغه
خپل د کندهار ځوانان چې هلته زړه ښه نه کړی سي. نو بیا څنګه د کندهار یو محصل دا توقع کوي سي چې په دولت کې باید دوی ونډه زیاته سي په خپل محلي ادارې کې؟ دوی ونډه چې دوی نه غواړي هلته کار وکړي، نو بیا څنګه تاسو کولی شئ په دولت باندې انتخاب وکړي؟
زه په دې باور یم چې په محلي ادارو کې به هم ډېر کم بستونه وي چې مثلا د ځوانانو دغه څخه خالی وي. هغه موږ یو نقص لرو، هغه داسې نقص دی چې د جنوبي زون، خاص د کندهار ولایت یا ځینو نورو همسایه ولایتونو څخه دغه عالي تحصیل ته ډېر کمه لار پیدا کړې ده. په تحصیلي بورسو کې ډېر کم تللي دي، ځکه نو د ځینو د دغو مشکلاتو پر اساس باندې هلته تحصیلي طبقه ورځ په ورځ کمزوري کیږي. پر دغه اساس باندې نو ځینې بستونه شاید خالي پاتې سي، شاید ټکنالوژي هلته رشد نه وي کړی او هم دغسې پاتې سي که دغسې امنیتي ګواښونه موجود وي، ځکه نو دا پاتېږي تر یو وخته پورې. ولې په دې عرصه کې باید ووایو چې هلته داسې یو کلیدي پوست یا کلیدي باست یا ځینې شیان نه دي د ځوانانو لاسته نه دي لوېدلي، لکه چې مخکې څرګند صاحب اداره اشاره ورته وکړله چې پوستونه یا ځینې ادارې ټوله سپین ږیرو نیولي دي چې هغوی یا خرڅ سوی دی یا په جنو.
دا خبر خو تاسو کوئ چې مثلا نیول سوی دی، په هر صورت خالدی ولی غته ځوانان نه ورځي
الته دغه
سره نام نه آیا د سبل څیلات لري؟ تاسو په نظر کې تاسو په فکر کوئ د ټول نه غړي یاستئ؟
نه نه، په شاید جن نور عوامل موجود وي، خو همدا عامل همدا نام نه ده چې ځوانان الته زړه نشکوي په دې خاطر چې د شکار نسی، د پردو جاسوسانو شکار نسی او الته خپل ژوند لا سوار نه کړي د وظیفه په اجرا کې ور سره، ځکه دا پوسټونه خالدی په کندهار.
مننه خالص صاحب، تاسو د خپل منطقې د خپل ولایت په باره کې وایئ چې هلته ځوانان څومره فعال دي، خصوصا د حکومت کې د ونډې په اساس باندې؟
ډیره مننه، زه په خپله د وردګ ولایت اوسیدونکی یم. د مخ په منطقه یا د مخ په ولایت کې هغه کوم پوستونه چې هغه ته باید کار وشي او هغه کې باید ضرورت ډیر محسوسیږي په اوسني وخت کې، یعنی چې پهغو کې باید کار وشي، په هغو ځای کې موږ ځوانان ډېر فعاله دي. زه تاسو ته یو ډېر ښه مثال درکومه د موږ د ځوانانو. فرض مثال د معارف په برخه کې، د موږ ځوانان د معارف په برخه کې ډېر فعاله دي. د هېواد د مختلفو پوهنتونو کې د موږ ځوانانو زده کړې کړې دي، د خارج نه راغلي دي، بعضې ځوانان د موږ په بهر کې زده کړې کړې دي. نو د موږ کوم ځوانان چې دي ماشاءالله، کومې دولتي ادارې چې کومې دي چې د ډېر ضرورت ورته محسوسېږي، هغه ادارې کوم ضرورتونه چې دي ضرورتونه یې پوره کړي دي، پرته د دې نه د هېواد مختلفو برخو ته تللي دي، د معارف په بخش کې او په نورو بخشو کې د هېواد په مختلفو برخو کې دوی خدمت کوي.
ستاسو د ستړي صاحب خبرو کې ټکر پدې ده چې تاسو د وردګو یو دی د کندهار ده، د شکایت کو چالت ځوانانو کې ونده کم ده، تاسو تصویر چنال ته خدا قناعت ورله. آیا ورداو کې نامنی اغستون په قندار کې د ځوانانو د پرمختګ مخ نیولې ده، د اغستون موجود نه ده؟ که موجود ده ځوانان څنګه یو چلند سره کوي؟
نامنی چې کومه د غد هیواد په مختلفو برخو کې په تر بیا په سیمه کې چې اغاسیمه د پښتون مشت سیمه دي، جنوبي افغانستان دیم پرځه کې چې پښتانه وسیږي، په وځه کې تقریبا امنیت چې کوم ده هغه سګ ګډوډ شوی دی. نو تا په دې خبر باندې باور وکړه چې زه یو ډېر لوی افتخار چې په خپل منطقه باندې کندهار هم زما وطن دی، هغه هم زما خاوره ده، هغه هم زما بدن دی. خو زه تا ته د خپل ځای خپل منطقې کیسه کوم. باور وکړه چې موږ په ما په خپله هغلته چې کوم دی تعلیمي ادارې چلولی دی، په مکتب کې مې درس ویلی دی، بیا وروسته ما مختلفو مضمونو کورسونه دایر کړي دي. باور وکړه چې د موږ د هیواد ځوانان درس او د موږ د منطقې ځوانان درس ته دومره لیواله دي، دومره علاقه ورسره لري چې د مکتب په شل مترۍ کې توغندل کېدلی دي، د خارجي ځواکونو توغندل کېدلی دي، یا د هیواد د مخالفې ډلې چې د دولت مخالفه ډله ده دغو توغندل کېدلی دي. خدای بیا هم د خپل مکتب څخه نه دي وتلی، حتی شهادت ته حاضر شوی دي، قربانۍ ته حاضر شوی دی. او دی دغه خپل هغه اصلي هدف چې کوم دی، هغه چې علم دی زده کړه ده، هغه یې د لاس نه نه دی ورکړی. نو زه په دو مینه او علاقه د خپلو ځوانانو باندې افتخار لرم، ماشاءالله په ډېر ښه حالت کې ده.
مننه نورعلي سرګن صاحب، که تاسو ته راسو د پروګرام په وروستۍ کې که چیرې د اداري فساد سره په مبارزې باندې نتیجې ته راسو، ستاسو په نظر څه لارې چارې باید ولټول سي تر څو په افغانستان کې دغه پدیده او دغه مضره پدیده په لږ وخت کې راکمه سي او مقابله وسرو سي؟
بله، مخکې درځي چې زه دې پوښتنې ته جواب وایم، غواړم چې د لوی کندهار د ځوانانو د نه تګ په اړه هغه موضوع ته هم لږ اشاره وکړم. لکه څنګه چې انجینر صاحب ویل، دغه نامنی چې ده د وردګو په ولایت کې یا د وردګو ولایت ته په غیر مستقیم ډول باندې متوجه ده، ولې لوی کندهار ته چې ده په مستقیم ډول باندې متوجه ده. او بل په لوی په وردګو ولایت کې چې کوم نام هغه خلک چې نامنی جوړوي تر یو حده باسواده دي، او هغه خلک چې پر لوی په کندهار کې نامنی جوړوي هغه مطلق بې سواده دي. نو په دې خاطر هلته چې دي ځوانان زړه نه شي کوي چې هلته ولاړ شي، او نسبتا د وردګو ولایت چې دي هغه ښه دي موږ ته. او رابه استاد پوښتنې په جواب کې چې کم کارونه دي چې کرزی صاحب باید وکړي چې هغه اداري فساد د منځه ولاړ شي، زما په نظر درې مهم کارونه دي چې کرزی صاحب هغه باید وکړي تر څو د اداري فساد مخنیوی وسي. اول، خپل پر شاوخوا باندې چې کوم دی مفسد کسان لري دا غو لري کول. او بل، و مفسد خلکو ته د اسلامي شریعت مطابق جزا ورکول. دریم، د مسؤلیت مطابق صلاحیت و اوچات ورکول. په دې معنی یعنی کم څوک چې د اداري فساد په وړاندې مسؤلیت لري چې باید مخنیوی ونیسي، وکي باید صلاحیت هم په هماغه اندازه ورکول سي.
مننه له خپل درې وړو درنو ملمنو څخه چې زموږ سره د ځوان فکر په پروګرام کې برخه واخیستل. له ښاغلي نورعلي څرګند څخه د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي محصل، عبدالبشیر ستړی هم د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي محصل، او احسان الله خالد څخه چې زموږ سره په دې پروګرام کې برخه درلودل.